مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د خپلو یو شمیر ولایتي دفترونو د بندېدو په قضیه کې د سیاسي ګوندونو د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، نور راپورونه او همداراز په پای کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژل دي. د کاپیسا ولایتي شورا مرستیال وایي په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وژل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاع په مسلو خبرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې تر 150 زیات وسلوال وژلي. دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 18 وسلوال وژلي، 15 ټپیان کړي او 3 تنه یې ژوندي نیولي. خبر پاڼه زیاتوي دغلته 6 تنه د ملي اردو سرتیري او 2 تنه د جمهوري ریاست د یو سلاکار ساتونکي د طالبانو له بنده خوشي کړي او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو زندان ویجاړ کړي. دفاع وزارت همدارنګه ادعا کوي چې د فراه ولایت خاکي سفید ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې 240 وسلوال وژلي او 6 تنه یې ټپیان کړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې د غزنی ولایت داندړو او ګیرو په ولسوالۍ کې د 14 تنو پاکستانیو ترهګرو او طالبانو د یو تن سیمه ییز قومندان په ګډون 13 تنه ترهګر وژلي او 11 تنه یې ټپیان کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې په کونړ، پکتیا، هلمند، کاپیسا، ننګرهار کې هم د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې تر 30 زیات مخالف وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لورې د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو تایید ممکن نه دی. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې ولسمشر غني افغان ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي بڼه خپله کړي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت دام ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا عملیاتو کې ګڼ ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونه مسؤلانه عملیات کوي او د ولسي خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي.
موږ کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کړي.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه کوي، خو د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال ادعا کړې چې په تګاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 14 ملکیان وژل شوي. محفوظ صافی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بمبارۍ تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدراب سیمه کې شوي. د نوموړي په وینا 14 ملکیان پکې وژل شوي، 3 تنه نور ټپیان دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د کاپیسا د والي ویان قیس قادری په تګاب کې هوایي بمبارۍ تایید کړي، خو دا یې رد کړي چې ګوندې په بمبارۍ کې دي ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ نیویارک ته له رسېدو سره سم پرون د ورځې ناوخته د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. د جاپان صدراعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې وشوه خبریالانو ته وویل چې دوی دواړه د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تختول شوي جاپاني اتباعو او د جاپان، امریکا او نړیوالې سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی به د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. یوې دویمې ښځې هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان د جنسي ځورونې نوي تورونه لګولي. د نیویارکر د مجلې د ریپورټ له مخې 53 کلنې دیبورا رامیرز تور پورې کړی چې بریټ کوانا د 1980 میلادي کال په پیل کې د یبل پوهنتون د یو جشن پر مهال له نوموړي سره جنسي زور زیاتی کړی. کوانا سمدستي دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نوماد د جنسي زورونو د تورونو په اړه د سنا په وړاندې د شاهدي ورکولو منل. نوموړي ویلي چې په 28 نیټه د سپتمبر به د سنا د قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. په روسیه کې د کرملین مخالف مشر الکسی نووالنی یو ځل بیا نیول شوی. د نوموړي مرسیالانو ویلي چې نووالنی له دیرش ورځني بند څخه تر خوشي کېدو وروسته ظاهرا د عامه غونډو او راټولېدنو له قوانینو څخه د سرغړاوي په خاطر بیا د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. باوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په بندولو کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې افغان هوایي ځواکونه ملکي خلک په نښه کوي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي.
د سولې د عالي شورا چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې په هیله بخونکي پړاو کې دي. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی، خو د طالبانو د ولکې لاندې سیمو ماشومان به ترې بې برخې وي. چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار روان دی.
موږ وسم په څلور ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي. تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران یو پوځي مقام په اهواز ښار کې د تروریستي حمله په مسله کې چې چارواکو یې پړه په سیمه کې د امریکا پر ګوډاګیو حکومتونو اچولې د غچ اخیستونکو اقداماتو ګواښ کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تور لګوي چې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو د دې کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود او نومونه به یې له وروستي لسته وایستل شي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ټینګار سره ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې تړاو د کمیسیون د څېړنو له بشپړېدو وروسته به ګرام نوماندان عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د هغو کاندیدانو په اړه څېړنې پیل کړي چې د یو شمېر معترضینو سره د دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو په تړلو کې لاس درلود. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وایي د دوی د څېړنو له مخې یو شمېر کاندیدانو هغه تذکرې چې د انتخاباتو کمیسیون ته یې د نوماندۍ لپاره وړاندې کړې وې، هماغه تذکرې یې د ګوندونو لوی ائتلاف ته هم ورکړي دي. خغل سادات ګواښ کوي چې د سیرینو په پای ته رسیدو سره به د دې ترڅنګ چې د دغو نوماندانو نومونه له وروستي لیست څخه وستل شي، دوی به عدلي او قضایي بنسټونو ته هم ور وپیژندل شي.
هغه افراد اشخاص چې دوی د سیاسي عذاب سره یا هم د لوی ائتلاف سره په دې کې همکاري کوي چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیمه ییز دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته کړي، او هغه هم کاندیدان اوسي چې مونږ ویلي وو چې دغه افراد اشخاص به مونږ شناسایي کوو، دوی به پیژندل کیږي او له هغې وروسته به له وروستي نوملار څخه هم د دوی نمونه ایستل کیږي او په ورته وخت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کیږي. په همدا اوس هم په همدې باندې کار روان دی چې تر اوسه پورې هم په کندهار ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر دروازې نه دي پرانستل شوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې هم د ولسي جرګې کاندیدانو ته خبرداری ورکړی و چې که دوی کومه ناغیري وکړي نو نومونه به یې حتی د رایو تر شمیرلو وروسته هم حذف او رای به یې باطل اعلان شي. لوی ملي ائتلاف له یو لک جعلي سټیکر شویو تذکرو له افشا کولو وروسته په هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو لاس پورې کړ. له دې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی ملي ائتلاف د انتخاباتو په وړاندې د خندونو په رامنځته کولو تورن کړ او خبرداری ورکړ چې د میزان د 28مې انتخاباتو په تړاو د هرې ستونزې مسؤلیت به د دغه ائتلاف په غاړه وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو په ورځ له بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې په اړه تر اعلان وروسته اوس د دواړو لوریو ترمنځ د نظر یووالی محسوسیږي او دغه کمیسیون اوس د هغو نوماندانو په لټه کې ده چې له قانون نه یې سرغړونه کړې ده. د انتخاباتو په کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې یو شمېر هغه کاندیدان چې په لویو کړیو او یا هم د حکومتي چارواکو پورې تړلي دي د دغه کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې لاس درلود. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه ادا په اړه د سیاسي ګوندونو غبرګون څه ده؟ د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې له دوی سره یوازې خلکو مرسته کړې ده.
موږ سره ټول ولس لاس درلود، هر څه چې ضرورت و ولس او خلکو له موږ سره مرسته کړې ده او د پاسه 1,000,000 نور سندونه زموږ په واک کې دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دغه سندونه د لوی څارنوالۍ په واک کې ورکړو تر څو لوی څارنوالۍ هغه متقلبین چې د ټاکنو په کمیسیون کې دي او په اداره د ثبت احوال نفوس کې دي هغه سره له قانون سره سم چلند وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیمه ییزو دفترونو په تړلو کې د کاندیدانو د لاسلللو موضوع ورته ډیره د منلو نه ده. خغلی ایوبزاده وایي که دغه کمیسیون په دې تر وسنات لري نو د رسنیو پر ځای دی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې د سرغړوونکو کاندیدانو سره د قانون له مخې چلند وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. له دې مخکې د دې شورا یو بل مرستیال عطاور رحمان سلیم په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد که څه هم د دغې شورا د مرستیال عطاور رحمان سلیم څرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼي، خو وایي د سولې روانې خبرې اترې هیله بښونکې دي. ښاغلی دین محمد د دوشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
په دې خبره ده چې کله کله ورته امید پیدا کېږي او کله کله تمه وشتېږي. نو زه د هغوی د خبرې نه مشخص د هغوی په نظر باندې نه پوهېږم، خو لکه زه خپله به دومره درته ووایم چې د سولې نه خو مایوسه کېدل په کار نه دي. څومره پورې چې زه خپله پوهېږم سولې شورا نظر ګورم، هغه دا دی چې دا دې ته نه دي رسېدلي چې هغوی د بېخي د سولې دغه نه لري. خو
خو تر دې وړاندې د سولې عالي شورا بل مرستیال عطاور رحمان سلیم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالب مشران د سولې د ټینګښت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. ښاغلی سلیم دا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د سولې غږ نه دی پورته کړی او نه یې د افغانستان د خلکو، حکومت او د سولې د عالي شورا پیغامونو ته یې مثبت ځواب ویلی. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي سلیم د دغو څرګندونو په تړاو له نوموړي سره خبرې وکړو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم ونه توانېدو. سولې ته د طالبانو د نه تمایل په اړه د سولې عالي شورا د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تر دې مخکې په کور دننه او بهر د سولې په تړاو ناستې جوړې کړې، خو د افغان کارپوهانو په وینا کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه رابلل شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی مسکو ته سفر کړی. افغانستان د سولې لپاره مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو تر اوسه د دغې غونډې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د سولې عالي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سولې عالي شورا د چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي وسلوال طالبان د سولې په خبرو اترو کې استقلالیت نه لري او هغه کار کوي چې یو شمېر ملاتړي هیوادونه یې غواړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی وایي
متاسفانه زمونږ طالبان رونه دوی په خپل اختیار کې ډېر نه دي، او څه چې راهنمایي د نورو هیوادو د خوانه په ګاونډ کې زمونږ ورته کېږي، متاسفانه په ډېر تاسف چې هغه عملي کوي، او دا واضح خبره ده تر څو هغه مربیان د دوی قانع شوي نه اوسي نو دوی خپله پرېکنده فیصله د سولې دپاره چا سره نه شي کولی.
نوموړي وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره حل لاره دا ده چې افغان حکومت باید د نړیوالې ډیپلوماسۍ له لارې په لوړه کچه پر ګاونډیو هیوادونو فشار راولي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي.
د کابل نه د ازادۍ راډیو د خبریالې په راپور کې مو واوریدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې هیله بښونکي پړاو کې دي. په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی، خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې ښایي نیم میلیون ماشومان له واکسین څخه بې برخې شي. د روغتیا د ریاست چارواکي وایي د طالبانو سره د څو میاشتو راهیسې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند چارواکي وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو له لارې به وسلوال راضي کړي چې کور په کور واکسین ورکولو ته اجازه ورکړي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې له چارواکو او خلکو سره خبرې کړي.
د پولیو یا غزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند د عامې روغتیا مسولین وایي یوازې به په څلورو ولسوالیو کې شاوخوا 2 لک ماشومانو ته تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله احمد رسنوی ته وویل که څه هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبرې د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجې روانې دي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه موږ وستم په څلور ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي، نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګټ 2,50,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا هم تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګټ چې هغه وخت 2,50,000 وو او لاسته راوړنې کوارج چې مو هغه 3,00,000 ته رسېدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشومان د واکسین څخه پاتاسي لري نه چې د پولیو ګاند شمیر نور پیژوم را مستسي. د پولیو د فلج کوونکې ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15 لک ماشومان ته نه رسیږي. ویل کېږي د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جوماتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پلان وایي په جمعتونو کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمېر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او طالبان ترمنځ راپورته شو نندریو په ختمولو کې خلک څه رول لوبولی سي. د هلمند والی وایي په دې اړه د غسیمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبان ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي. تورن جنرال محمد یاسین د پولیو د واکسین د دغې دورې د پیل پر مهال وویل شدادې چې عام خلک په دې مسله کې مداخله وکړي او خپل ماشومان ته د واکسین پر رسولو کې د وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي.
متاسفانه د مخالفین د خپل شخصي ګټو لپاره بعض اوقات دغه پروسې مخنیوي کیږي، او د پروسې د مخنیوي لپاره موږ مرکز سره خبرې کړي او همدارنګه هغه مرابع چې د واکسین په پروژه ته حمایت کوي هغو سره هم خبرې شوي او په منطقه کې چون دا زموږ د هیوادوال او زموږ د اولاده نسل آینده نسل دپاره ګټور دی نو موږ خپل علماو سره او مشرانو سره قومي مشرانو سره په خبرو کې یو خو تر اوسه پورې رسما د هغو په ساحه کې اجازه نه دی ورکړل شوی او د جومات په حساب کوم پالیسي نشته.
په هلمند کې معمولا هره دوره تر ولکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکول کېدی چې د نږدې څو میاشتو راهیسې د نادلي ناوې ګریشک او لشکرګاه پرته په نورو ولسوالیو او سیمو کې نه دی تطبیق سوی. د هلمند اوسیدونکي وایي دا چې پولیو د دایمي فالج او حتی مرګ باعث کېږي نو ښه دا دی چې ښکېلې غاړې اجازه ورکړي څو په هره اسانه لار وي تطبیق سي.
موږ غوښتنه کوو چې واکسین بند نسی او واکسین په ټولو سیمو کې تطبیق سي، ځکه کله چې واکسین بند سي نو په ټولنه کې ډیر ناخوال رامنځته کیږي او ماشومان په عمومي معلولیت اخته کیږي.
واکسین څوک نه بندوي، واکسین چې بند سي ماشومان ټول په پال اخته کیږي. او
موږ غوښتنه کوو چې واکسین اجازه ورکړي.
واکسین خو د ماشومان لپاره ګټه لري، واکسین ته باید اجازه ورکړي تطبیق شي.
د کور په کور واکسین د ورکړې پر سر ستونزې یوازې هلمند کې نه ده، په هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د وسلوالو لخوا په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم د پولیو پر داسې تطبیق چې کور په کور ورکول سي بندیز لګول سوی دی. طالبانو ویلي دي چې دغه پریکړه د سیمې د اوسیدونکو د مقررو شکایتونو پر اساس کړې ده، خو دا چې څنګه شکایتونه سوي دي جزئیات یې نه دي ورکول سوي. روغتیا پالان وایي که چیرې تر 15 کاله کم عمره ماشومانو ته هره دوره دوه څاڅکي واکسین ورکول سي د پولیو له اړخه د ماشومانو د دایمي فالج او مرګ څخه مخنیوی کیږي. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبله وړي، نو عملې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال وصال وصل له کابل راپور راکوي.
که څه هم یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په هوایي او د شپې لخوا په عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت تر څنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې توریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسؤل حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات تر
خغل جاوید وایي ملکی وګړو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې لخوا وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بېګناه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. خغل حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبله د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده او باید په نویو لارو چارو غور وشي. په همدې حال کې د کاپیسا د ولایتي شورا مرستیال محفوظ صافي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په تګاب ولسوالۍ کې تیره شپه بهرنۍ ځواکونو هوایي عملیات کړي چې پکې 14 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هوایي او د شپې لخوا عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت نه کول د دې لامل کیږي چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوړي.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کیږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نو دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کیږي. کوم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او دخل کو قاره او پریږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې.
د خغلی مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمیر مغرضی کړي هم د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو پور کولو سره ملکی وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي، سو خلک د حکومت پر وړاندې پاسون وکړي. هوایی او د شپې لخوا عملیات هغه دوه جنجالي مسایل دي چې خلک یې تل په اړه انتقاد کوي او بار بار د بندیدو غوښتنه کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ تروریستي حمله وشوه. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په ایران کې کومې تروریستي ډلې فعال دي او په څه خاطر جنګیږي. خو اوس ورځو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیویارک ته رسېدلی. ټرمپ به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او د نړۍ د یو شمیر مشرانو سره د لیدنو کتنو تر څنګ په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې مشري هم وکړي چې بحثونه به یې تر ډېره د ایران پر مسله متمرکز وي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یکشنبه په ورځ نیویارک ته له رسیدو سره سم پروند ورځ نه وخت د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی، په یو تویتري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډېر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغې کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ټرمپ ټاور کې ترسره شو خبر لاندې وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هېواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د معمول په څیر په ډېره ګرمه فضا کې ترسره شوې. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته چې غونډې رسمن پرانیستل کېږي وینا وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله 193 غړي لري. ولسمشر ټرمپ به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته تر وینا وروسته بل سبا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي چې بحث تر ډېره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی دی. په دې غونډه کې به د اټومي وسلو د نه پراختیا، په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ټرمپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. تر دې مخکې واشنگټن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له وتلو وروسته پر تهران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر به دغه راز په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یوه غونډه کې هم وینا وکړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ټرمپ ته په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تېرې پنجشنبې د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. مون وویل چې کیم سول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
ماشین نظام غولی دی موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د یارات سړکو د غورماش سړک د سره واسر کې ځکه چې په ژمي ګل په دوبي ماشین موټران نشي ور باندې تلای او د مرکزی حکومت مو دا غوښتنه ده دغه سړک ته صحیح توجه وکړي د هرات موټر په منګان کې باندې صاحب د مزایر په ورماش کې ولاړ دی بل دغه مبوي منی موټر نشي تللی نو موږ د مرکزي حکومت دا غوښتنه و دغه سړک سي توجه وکړي او دغه سړک اسیا بس په تعویل نیولی دی نو باید سترګې ور باندې پټې نه کړي او خپل غوږ دې وګوري ژر تر ژر کار باندې پیل کړي پر دغه پروژې باندې پنځه پروژې صاحب په شیر کې پاره کړي پنځه په مزار کې پاره کړي صاحب پنځه په زابل غزني کې پاره کړي دي یو توجه موږ د سړک سره د موږ د حکومت دا غوښتنه و دغه سړک سي توجه وشي
آزادی رادیو خبرونه اورید یو شمیر اوریدونکو آوازونه وچیل آزادی رادیو ست په استولو ټلیفوني پیغامونو کې د خپلو سیمو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کولې.